سلامونه ستړي مسید مشال ریډیو په بلګړی کې مزه عبد الحی کاکر کله کوم وخت د سهار 10 بجې سوی او په دې غړی کې به درته ول نیمای کې ریپورتونه وړاندې کو په دوه نیمای کې د مشال مرکه د چنن هله خبري الفدا عادل سره سوی دا او په ریپورتونو کې د سر ریپورت د پاکستان د 300 وکیلانو او چیف جسټس ته خط لیکل او د دې ترڅنګ په جنوبی وزیرستان کې د ځنغوزیو ځنګلونو د بارانونو له وجې تباه کېدل او دارنګ په خیبر پښتونخوا کې سکولونو کې زده کوونکو ته د زړو کتابونو د وخت په اړه ریپورت لرو خو پایل بل خبرونه سرټ کې د پاکستان تر 300 زیاتو وکیلانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې پر جاسوسي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو دی اسخود نوټس واخلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکایي ولسمشر په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته بنیادی اهمیت ورکوي. د ترکی په سیمه ایزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هواد ولسمشر رجب طیب اردوان مخالفه ګوندونو ته رای ورکړی دی. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان تر 300 زیاتو وکیلانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو اسخود نوټس دی واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ پر 15مه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولې چې په کې تور پوری کړی وو چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایز حساب په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ پر 28مه په لیک کې د لګوسو تورونو جاج واخیستې خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. دل بیا هم په دې ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له چیف جسټس سره ملاقات وکړي او پر دې خبره سلاس ول چې د تورونو د پرلټین لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړوي. د مارچ پر 10مه نیټه وفاقي کابینه په دې تړاو د سپریم کورټ د پخواني چیف جسټس تصدق حسین جلانی په مشرۍ یو کسیزه کمیشن جوړ کړ. خو د مارچ پر 10مه د پاکستان 303 وکیلانو په یو بیان کې وویل چې د حکومت په مشرۍ جوړ شوی هر ډول کمیشن به د دوی د تورونو پرلټنې له ضروري ازادیو او اختیاراتو به برخې کړي. دا بیان د بشری حقوقو وکیل ایمان زینب حزم مزاری د مارچ پر 10مه یعنی پروند پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی چې پکې له چیف جسټس غوښتنه سوي چې په عدالتي چارو کې د جاسوسي ادارو د مبینه لاسوهنو د تورونو پاړې دي. د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د خط از خود نوټس واخلي. د لیک پاړه د پاکستان استخباراتي ادارو لاسنید ویلي البته په خوا د دغه تورونو پاړه فوج ویلي ول چې دوی په سیاسي او عدالتي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکایي ولسمشر په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره په تعلقاتو کې بنیادی ارزښت ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم ولسمشر بایدن ته په جوابي خط کې ویلي چې دواړو هیوادونو د توانایي موسمیاتي بدلون زراعت صحت او تعلیم په برخه کې په ګډو اګډ مهمو کارونه کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان غواړي د نړیوال امن او سلامتی او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لټ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن شهباز شریف ته په سوالي خط کې ویلي ول چې دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي تازه بارانونو یې د زنغوزیو ګڼې ونې نسکوري کړې دي. د انګور اډې اوسیدونکي حبیب رحمان پرون مشالې ډوټول چې د طوفاني بارانونو له کبله د زنغوزیو رسیدلې میوې ورانې شوې دي.
سورا غرینا دی غبارگای شو زیو بش سرا کانډا ګوڑا لا کوڼای خجا خدر بده کې ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګورې کړې دي. خلته کافي نقصان وره غي میش دي زنګلي چې کوم محکمه ده دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي د خلک ډریزیو کافي نقصان ورسېده.
په خیبر پښتونخوا کې په تیرو څو ورځو کې بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې صوبې د طبي ناورینونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای پرون ویلي ول چې ورښتونو په مختلفو سیمو کې 10 کسان وژلي، 12 ژوبل کړي او شاوخوا 8 کورونو ته زیان رسولی دي. د پاکستان حکومت د پټرول قیمتونه زیات کړي او د ډیزل او خاورو تیلو بیې کمې کړي دي. د دې هیواد د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي چې اپریل لومړی یعنی نن ځخه د پټرولو په یو لیټر کې 9 روپۍ او 68 پیسې زیاتوالی کوي چې ورسره اوس د پټرولو د یو لیټر قیمت 209 روپۍ او 140 پیسې سو. حکومت د ډیزلو د یو لیټر بیه 3 روپۍ او 2.5 پیسې کم کړي او د خاورو د تیلو او د یو لیټر قیمت کې هم 2 روپۍ او 8 پیسې کموالی کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې په نړیوال بازار کې تیل قیمتونو ته په کتوې په بایو کې بدلون کړی. اورسته خبر دا چې د ترکیه په سیمایزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دیهوادو لسمچر رجب طیب اردوغان مخالفه ګوند ته رای ورکړی دی. پرون د سو ټاکنو نیمایي رای شمیرل سوي چې تر مخې د اپوزیشن مخکښ امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د واکمن ګوند له کاندید څخه 10% پوینټه یا درجه مخکې دی. دغسې د اوغلو ریپبلیکن پیپلز ګوند د انقری او نهو نورو لوی ښارونو د ښاروال چوکۍ چې مخکې له دوی سره وي ګټلې دي. شنونکي وایي چې د اردوغان ایکي ګوند چې له تیر څه د پاته 12 راسي واکمنه ده د ټاکنو په اړه د سو نظر پښتنو څخه هم زیاته خرابه کارکردګي ښولې ده. دوی د دې وجه زیاتېدونکي ګراني او د اسلام پالو رای ورکونکو نه اطمینان یادوي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو اوس هم د ریپورټونو برخه ته راځو. تاسو لکه څنګه په خبرونو کې اوریدل په پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ لخوا سپریم کورټ ته د خط لیږلو موضوع لا هم توده ده. شپږو ججانو د مارچ پر 15 چیف جسټس ته په استولي لیک کې تور پورې کړی چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې کې نوی پرمختګ دا سوی چې پرون د هیواد تر 300 زیاتو وکیلانو پر قاضي فایزي سا غږ کړی چې د دې تورونو د اسخود نوټس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د مارچ پر 13 نیټه د دې تورونو د پلټنو لپاره یو کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. د وکیلانو د خط په اړه له اسلام آباد زموږ همکار راشد خټک رپورټ راکوي.
دوی په 13 مارچ په یو بیان کې سپریم کورټ ته وویل چې د آئین د 1/4 مادې لاندې د یاد معاملې خپله نوټس واخلي، خو حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورنو د پلټنو لپاره د وکیلانو د غوښتنو نه یوه ورځ وړاندې د پخواني چیف جسټس تصدق جیلانی په مشرۍ کې کمیشن اعلان کړی و. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته په 15 مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې د یو جوډیشل کنوینشن را اوغتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د اسلام آباد های کورټ د ججانو د خط اسخوت نوټس غوښتنه کوونکو وکیلانو کې څو کسانو مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په جوړ کړي کمیشن باور نه لري، ځکه چې یو ریټایر جج برحاله ججانو ته انصاف نشي ورکولی. په دوی کې یو کس سلمان اکرم راجا وایي چې دا سیاسي مسله نه ده او د وکیلانو تنظیمونو سره ټولو ګوندونو ته هم پکار دی چې د دوی ملاتړ وکړي. د وویل
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے، اب بھی موقع
سپریم کورٹ پکار دا چخپلا ذمہ داری پورا کری. دا یو تاریخی ذمہ داری دا اور سپریم کورٹ تا ڈیرا خمو کا پلاس ورا غلے دا چخپل رول ولو بوی ججانو پخت کے خوب حکومت تور لگے دلے دے دا استخباراتی درو پا مرست پا دوی فشار اچوی اچا چی تور بھی خاغا شفاف پلکنے سنگا کولی شی اما پا خیال دا صحیح طریقہ نا دا 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 عدلیے بوجھ دے و پکار دا چخپلا اوچت کری کنی پا تاریخ کے بایدہ ناکامی وگانلی شی
خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک ناکامی تصور ہوگی.
د سپریم کورټ نه د اسخود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. په مردان کې قانون پوه اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې د وکیلانو ته پکار وو چې د کمیشن د رپورټ انتظار یې کړی وی او که په رپورټ یې سنی وکوي نو بیا یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وی، ځکه چې اوس د نوي قانون لاندې د سپریم کورټ په خپله د نوټس اخیستو طریقه هم بدله شوې ده. د وکیلانو د غوښتنې په اړه د پوښتنه په جواب کې مشال رډیو ته وویل
اوس په داسې حالاتو کې چې دغه وکلا صاحبان خط لیږي د سوموټو اکشن لپاره، نو زما په خیال دا اوم چې دنو یو میچور خبر په دینه ده چې دا غیر پرون خپل یو پروسیجر دی او به اداب کړي. اوس چې کمیشن جوړ دی نو کمیشن په دې باندې باغی خپل تحقیق کوي او خپل تحقیقاتي رپورت مخې ته وړي چې آیا داسې شوي دي او کو نه دي شوي. نو زه خو د یو قانوندان په حیث باندې دا ګڼم چې دې وخت کې د سوموټو اکشن لپاره چې کوم مونږ سره په کانسټیټیوشن کې کوم مونږ ته کوم لار خی نو اغیر پر سے جواز نہیں جوڑے گی.
یادو درې سو وکیلانو په خپل بیان کې د پاکستان بار کونسل او ټولو بار اسوسیشن نه هم غوښتنه کړې چې زر تر زر د وکیلانو کنوینشن راو غوړي چې د عدلیه د خپلواکۍ د پر د ډلایز عمل په اړه پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې قانون پوه ایمل خان اډوکیټ هم د های کورټ ججانو د تورنو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د اسخود نوټس پلوي دی. د پدې اړه مشال لډیو ته ویل
بنیادی طور سے دا اس کم کمیشن جوړ شوی دی. په کمیشن جوړولو باندې هم ډېر اعتراضات کیږي مختلف بار کونسلز له خوا زاده وکیلانو چې کوم نمائنده پورمنه دي دا غو له خوا زاده دا باید په کار دا وای لکه دا نو چې کوم هک شالې چې باقی دا چیف جسټس کوم سوموټو اخستلو طریقې کار دی چې دا یو له سر دوس کوم سینیر رجان دی هغه وکړه سوموټو اخستلای شي که چې هغه لار خپل سوی وای او بقاعده په دغ باندې اوپن کورټ کې دا خبره سوی وای او ردن سوی وای د کیس نو دا وډیره بهتره و بنسبت دا چې یو کمیشن جوړی چې یو پاک کمیشن چې کوم ممبران وي هغه ریټایرډ ځان وي.
د آئین یو سر سلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکی او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. په ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسیشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسیشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی خو بلوچستان بار اسوسیشن د حکومت کمیشن رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
او سم یو بل رپورټ راځو. په خیبر پښتونخوا کې تازه بارانونو کې یو خاله حکومت په وینا لس کسان وژلي نو بل لورته په جنوبي وزیرستان کې د زون غزویو ونی نسکور کړی دي. ځای خلک وایي چې د سیلیو سختو بارانونو راوځي ګڼ شمیر ونی نسکور شوی او په ونو کې د زون غزوی رسیدلې میوه رانه شوی ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځانغوزیو ځنګلو او د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمان د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته باروني نه وشول طوفان ورتی وه. د یغ ډېر زیات نقصان و که د مې شپېلاکې کې سور غري نه دی غبارګای شه زیوبه شه سره کانډه ګوړه لا کوڼی خو جاخه در بده کې ډېر زیات د زنغوزي ونس ګورې کړې دي. خلته کافي نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسېږي. دله ته یار کول ژالۍ وشي فصلینه ختم شي ونه شه ختم شه د دغه خلک سره هېڅ امداد ونه شو. مېږ د لایوشتاک نه د محکمه زراعت نه د ځنګلي چې کومه محکمه ده دغې نه دا غواړي چې د خلک سره مرسته وشي د خلک ته ډېر زیات کافي نقصان ورسېده چې کوم نقصانات شوي دي دغه ځاله ده وکړي دغې دا رپورټ واخلي.
د وانا سیمې اوسېدونکی شان وزیر ویایي چې جالی او برانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
دا جمعې په ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ ورسره ژالۍ وه او ورسره تېز ویر وه. ځینې علاقې یې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلعات پاکې یې لوندې کړې په هغه کښې ګورګوره علاقه وه، ورسره ملکخیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژا پنګه علاقه، ډوګ او ورسره چې کوم کلوتای دی ویخو علاقه د وانا سیټي په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کومه الیچاه په ګول شېدو ورسره مڼه چې کومه دوا په ګول شېدو هغه ته ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنمې چې کوم فصل وه هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقه کښې د زراعت ډپارټمنټ او ورسره د سیول انتظام یعنې میږه دا درخواست کړي چې دا علاقه
د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفاني سیلۍ په وجه د زنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو داسه چې په کونې فر چې کوم فرض څه دی په دا شو دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه شو دا ایشو نه رودرېږي. دا په هزاره دی په ملاکان دی پاشو داسه کلک طوفان روشي یا کلکه اور روشي په دا ونې په هر ور نه ښکارېږي. په هره علاقه شوي دا ایشو رودرېږي. دغه چې کوم روټ سیستم ته دا دره سترانګ نه دی کله کاغذه پرې دغه شی مېږ ته نه دی رپورټ شوی کره نه مېږ ته داسې چاکان رو کړی دی نه مېږ ته چا داسې انفارمېشن رو کړی دی. دا دی چلغوزه کېدی چې بلکل داسې ایوان شوی وي. خو دا هغه دی کامن فینامینا ده چې داسې ونې نه ښکارېږي چې کوم چلغوزه دی یا
د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانای د جالی په واجا شوی نقصان په باراک شی ویایي.
کبران اوسي یا ژلۍ اوسي واقعي نقصان ورکوي. زیات نقصان ژلۍ چې کله میوه جوړه سي هغې ته ډېر ورکوي هغه ډیمیج سي. غنم چې کوم وي خو سټینډنګ کراپ ته واقعي ژلۍ زیات نقصان ورکوي. هغه سر کرا سر ته وویل چې ته فیلډ اسسټنټ ډیپیوټ کړه که نه اوس بس ما ډیپیوټ کړل د مختلفو علاقو شي کله موږ ته فاینل رپورټ راځي که نه چې چورې چورې نقصان شوی دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالی مرستې کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو تاسو مشال ریډیو ور یو سی بل رپورٹ تر ازو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ته جنوري په میاشت کې فیصله کړې و چې شش کال به تر پرایمری پورته زده کوونکو ته د نوي کتابونو تر څنګ زاړه نصابي کتابونه ورکوي. تر دې پرېکړې وروسته د تعلیم څانګې اوس زده کوونکو ته د زړو نصابي کتابونو ورکولو عمل پیل کړی دی. حکومت دا ګام د پیسو نه لرلو له وجې اخیستی دی. چارواکي ویلي ول چې په 2022 او بخښي چې په 2023 او 2024 میلادي کال کې به د نوي کتابونو پر چاپولو تر 8 ارب روپۍ زیات لګښت راځي، خو دوی غواړي چې زړو کتابونو د کتابونو د وړو کولو له لارې د خرڅه 15 ارب روپۍ ته راکم کړي. په دې اړه له پېښوره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته یې هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوي کتابونه ورکړه او زاړه به مونږ سره کور کې پاتې شو. سخ کال یې چې واړه کور ته راغله پای پیپر وشوي نو کتابونه ورسره نو ما یې سم کوو یا رانه ټیچرانو واغشته وی چې دا به مونږ نورو کلاسونو لواله ورکول او نه کموالی به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالیږي، نوې بستې ته خوشحالیږي، نوې جامو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي، خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول د لپاره مختلف ټولز دي، د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول. او نن موږ سره په صوبې کې 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلن ته 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي، او په قبایلی اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلی اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي، خو دی آر آؤٹ آف سکول، سکولونو نه بهر دي. نه پکاره چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو. دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو، او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دي ته موږ کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دي ته موږ ورکړو.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف د هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل، د هغې سټډي به متاثره کېدله، او څه خرچي هم وې. صوبه هم د مالي مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجې دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والے دي، د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا، د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي. او دې ته مخکې نه ویلې شوي وم چې تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه راروان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغې ته حواله کوئ. نو دې ته وجې هغې د کتابونو خیال هم ساتلی دی، کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډماسټرز دي، پرنسپلز دي، نو هغې ته مخکې نه وینا شوي وه چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به ستاسو راروانو ملګرو ته ملاویږي. نو دې وجې کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي، او ابراتلونکي کوم نوي سټوډنټان چې راځي دي ته حواله کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د سوات اوسیدونکي وایي سږ کال د ګرانۍ له وجې اختر لپاره پیزارونه نسي اخیستی. دوی شکایت کوي چې پرو سږ کال په نسبت سږ کال د پیزارونو بیې دوه چنده زیاتې سوي. بلخوا دوکانداران وایي زیاتره مالونه یې د بهر هیوادونو څخه راځي چې د ډالر نرخ پورته کېدو سره د پیزارونو نرخونه هم زیات سوي. دوکانداران بیا شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه ډېر نه اخلي، نو له دې وجې روزګار هم متاثر سوی. سوات کې مشال ډېر خبریال نیاز احمد خان د پیزارونو مارکیټ ته ورغلی او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړي دي. راځئ ورته غوږو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېره سره خلق د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوي پیزارونه واخله، تر پلاستیکو نه جوړ شوي پیزارونه هم میلاویږي. د منګوره بازار په مارکیټ کې پیزار اغوستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغوستو څخه وتی دي.
خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغوستو، نو پر اوس کاري ما په 45 متریال څه دي چې مې اغوستي رور ته مې اغوستي، اوس دا غي 8000 روپۍ دي. نو هر یو شی چې دومره دغه شوی دی ډېر زیات ایکسپینسیو دی. نو غزوېم چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د ورځې دیاړې کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو غزوېم چې هغه هم ځاړې غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د ورځې دیاړې علي هغه پر وټی ګرانه ده. پلاستیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخې چې دا هغه لیدر کې فرق نشي کېږي زیاتره خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلی د مانکوټ نواب علي چې د بیکرۍ روزګار کوي، وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی، خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما غوښتل چې لټون ولا پیزار را لواله په ماشومان او ډیر زیاته مهنګای ده ورسره ګرانه ګرانه
روز کله سره ریټ اوس څنګه ریټ
مخکې 500 روپۍ ملي د لوس 1200 1500 1000 روپۍ د سیمې لویږي، نو ډیر زیاته مهنګای ده.
دا په ګرځان دکان دی چې ته لاشي سرویستا او باټا تا د علم شوست لاشي نو بیا ریټ څنګه
الته ډیر تیز ریټونه دي 3500 4000 د ریټ نو وي په دلته چې کم دي دا 1500 وي دغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیر زیاته مهنګای ده او ګرانی ده. په خپل بجلی م او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي نه
راو واسه مجي راو کما
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګري راوړي، خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه، د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي، د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله. دې وجه چې څوک فوټ بول نه شي او اکثر ماشومان راوړي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي اتبه بیا واپس بوځو هیڅ نورې پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دې نور لګول. نو ډېر زیات خلک سفر شه دي، زمګه کاروبارونه سفر شه دي چې ارزاني ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دونه زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شرح 25% زیاته شوې. رپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو، بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شرح سره کم شوې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې. د سکاټلند بچا هوجون کی فوجي جرنیل مکبیت په نوم د شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې چاپ شوی دی. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال کلندر مومن شاوخوا 30 کاله وړاندې ژباړلې وه. دغه ډرامه د موجوده وخت او د پاکستان په شمول د نږدې سیمو د سیاسي حالات سره سمون په وجه کلندر مومن ژباړلې وه. دغه ډرامه 1400 کال کال کې لیکل شوی وای چې ژباړه څلور سوه او یو کال وبخشي لیکل شوی وای چې نور تفصیل به د شنواز ترګزی په رپورټ کې وره.
د انګریزي ادب ډرامه میکبث یا میکبت په پښتو کې چاپ شوی دغه ډرامه چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو. د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومن ژباړه دی چې د مرګ څه یوویشت کاله پس په کتابي شکل کې چاپ شوی. دغه ډرامه په اول وار په 1843 کال کې چاپ شوه، خو قلندر مومن دغه ډرامه په 1928 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومن شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یوه میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدله. هم
په تاتارم میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه پلوی او نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چې کم دی د خپل اقتدار لپاره او د خپل حکمرانۍ لپاره او د خپل مفادات لپاره څومره قتل عام څومره ظلم جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره چیرې یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه شکم دین هغه بیا دې ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتشي هو خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه هغه کې مګویت یو تکړه پوځي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو زه ویلو دی په پراتونکو کې د سکاټلند بادشاہ جوړيږي. مګبس ورستو د دغه بچی خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بچی اوجرو خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بون کیو یې هم اوجو او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بچایان وي. مګبس ورستو ډیر خلک چې د دغه بچی د پاره خطر جوړیدل وجلیو. نقلندر مومن دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په کې زینو غلطیانو د سمولو کار د ډان ورسپان خبريال شیرالم شینواری کړي
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس ده. او دغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو غو مختصرو خبرو کې ویلی هم دي لیکلی مې هم دي. زما بالکل دغه جذباتو چې دا ښکار چې دا شیکسپیر د خپل د مرګ نه څو لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړې ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې و چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شیکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حواله سره په حکمرانانو کې موجود وي دغه اوس هم دي زموږ په دې وخت کې هم دي او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخه مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خدا هغه خزه چې په ډرامه کې لیډی مګبس یا د مګبت خزه لیکل شوی هغه بیا بیا لرسولو چې د بادشاہ ته خستو د پاره بادشاہ او د هغه ځامن مړ کې بادشاہ ډونکن چې کله ته مګبس کور ته مل مشیو هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالبین و تختیدل او بلې بادشاہ ته لاړل. هغه ته د مګبس نه د بدل اغستو د پاره خپل پوزونه جوړ کړل. مګبس بیا بیا د هغه جادوګر خودونه د خپل راتلونکي پوښتنه کوله. نو ورته دا هم ویل شو چې د مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږیدل وي. د پیښور بخښو په لوستونکو زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو تول دی کتاب کې د لوستونکو لپاره د موجوده زمانه سره د مشابهت ګډ شمیر خبرې شته.
دا وخت ساحلی کن کو مرکی کی منتقل تکلیش تھی اغین بدا مختلف دکانداران تھا تقسیمی کی دے سرے سرے بدا افغانستان تو ہم لے گلے کی بل دے کی منگ تھا انگریز چکم اصلی متن دے اغم ملا لی گی یعنی پیو طرف پختو دا پبل طرف تھا انگریز چکم اصلی متن دے نو بل کلندر سے ډیر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه واه اوس پښتنو نه یو رک شوی وي یو ورته نه وي ښکاري. نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او ته ډرامې په اخیره کې د ډونکن بچا یو زوی د مګبس په بچي برید وکي او مګبس مړ کی. کلندر مومن دغه ډرامه زکه هم پښتو ته ژباړ دیوا چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت تخصو لپاره هر رقم چلونه کیږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډوسر او ډایرکټر چارلس ویریان وو هم جوړ کړو. د دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1848 کال کې مړ شو او د مرګ یې 1 کال پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ 21 کال پس په په مارچ 2023 کال کې چاپ شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوس لسمه بجې سوي د خبرونو لنډیز راوړو او بیا به اونیزی خبرونی د مشال مرکې ته ځو. د پاکستان تر درې سوه زیات وکیلانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسونې د تورونو اسخود نوټیس کې واخلي. دوی دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امریکایي ولسمشر ته په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. دا خبره د پاکستان دولتي راډیو پر خپله ویب پاڼه پرون لیکلې ده. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي د تازه بارانونو له وجې د زړغزۍ ګڼې ونې نسکورې سوي دي. د انګور راډیو اوسیدونکي حبیب رحمان پرون مشال راډیو ته وویل چې د طوفاني بارانونو له کبله د زړغزیو رسېدلې میوې ورانې سوي دي او د پاکستان حکومت د پټرولو قیمتونه زیات کړي او د ډیزل او خاور تیلو هغه کم کړي دي. او د ترکی په سیمه ییزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان مخالفه ګوند ته رائے ورکړې دي. دا د خبرونو لنډیز. اوس هم هونیزه خبرونه د مشال مرکې ترازو پکې میلمه دی خبریال او شنونکی فیدا عادل. دی له بونو سره تعلق لري او له تیرو 15 کال راهیسې په پېښور کې صحافت کوي. فیدا د میدان ورځپاڼې مدیر دی. هغه وایي مرکز او صوبې ترمنځ د بقایجاتو او نورو مسلو حل لپاره جدي اقداماتو ته ضرورت دی. راځئ چې ورته غوږ شو چې کوربه یې ګلای است.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند ته کار په اړه باندې وسره د هغوی له خولې نه اورو او بیا ورسره په حالاتو هم خبرې کوو چې څنګه ګوري هغه حالات او په دې کې په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې ځینی ستر خبرانو سره هم خبرې او د هغوی د ژوند کار او په حالاتو ورسره خبرې اورېدلې به هم نن را سره په د خیبر پښتونخوا خبريال د میدان ورسپانی جوائنټ ایډیټر او همدغه شان خپل شخصي یوټیوب چینل هم لري چې پر په موجوده حالاتو باندې او په سیمایز حالاتو باندې خپل نظرونه شریکوي. فیدا دل سره ملمه ده. فیدا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه ګلاس.
فیدا کلکشن از موږ اوریدونکو ته تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په حیث باندې د خبريال په حیث باندې د سیاسي چارو په حیث باندې تاسو اکثر موږ معرفي کوو خو کلک اوریدونکو ته چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
د بونو سره متعلق دی. بنیادی توګه مونږ حاصل کې یو هم مومند تاسو ته باندې پته مولا یاسر
ښه
چې او چې او مونږ غورنی کچې و عدالت نه دي سیمه ته لې وته بنو کې واده کړو نو بیا تا واچې او زه ځان داسې ګڼم چې زه مومند نیم او زه بنو سه هم ما میټریک په 94 کې کړو د بنو نه بیا مې والد سره مونږ چونکې خبر یال دي نو هغه زما پیلا پرایمری سکول وو بیا کالج وو بیا یونیورسټي وو د صحافت نو ما صحافت بطور ډیسټریکټ چپورټر هلته شروع کړو د سرحد اخبار کې خبر یو رپورټ کوم د اخبار او غیر سره بیا وو صاف اخبار د اسلام آباد نه چاپ کړو د غیر سره بیا مې ایڈمیشن واسطے په پېښور یونیورسټي کې خو زما خیال دا و چې زه چې جرنالیزم وکړم نو بیا دوه کاله پس به خپل کلی ته واپس ځم. خو د بیگ سیټي تاسو پته ده بیگ سیټي کې جرنالیزم کول بیا په یو ورکوټي ښار کې جرنالیزم کول بیا ډېر زیات فرق
لري. بالکل.
نو بیا زه دلته پېښور کې پاتې شوم او تقریبا په دې فیلډ کې په دې شعبه کې زما تقریبا 3 کال وشو. نو په دې دوران کې ما مختلف دلته په پېښور کې اخبارونو سره هم کار وکړو د ټي وي چینل سره هم کار وکړو د ریډیو سره اوس هم کار کوم د پی ټي وي سره اوس هم کار کوم او سره ور سره اخبارونو کې مختلف څومره میډیمز دی پای کې ما کار کړی دی او بیا د اخبار په مختلف شعبو کې کار کړی دی په ډیسک باندې په ریپورټینګ کې په میگزین کې نو کالم هم لیکم ریګولر.
نو نو ولې څنګه تاسو ویلې چې والد صاحب تاسو خبريالو نو هغه یو شوکو او کنه خپل خپل هم تاسو کې یو هغه یو تجسس و چې زو د صحافت میدان ته ځم.
هغه خلق وای کنا چې لکه دا زما پیدایشی هغه یا دراسیم ما کې داسې وو د والد سیم نه منتقل شوی عبدالمنان عادل لکه اوس هم ماشاءالله اکټیو دی په صحافت کې. نو زه چې ماشوم وم نو ما به خپله هم لکه په دې د ماشومانو چې کومې رسالې وې جرائد وو پای به ما لیکل کول پای کې به ما اقوال زریم لیکه یا لطیفې ولیکه زما نوم سره به هغه چاپ کېدل ما ته به ډېره مزه راکوله. هغه رو 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 بیا والد صاحب به ما ته خبرونه راکړل چې دا ولیکه دا ریرایشته تا به پریس ریلیز راوړی وو د سیاسي جماعتونو یا د مختلف تنظیمونو نو ما ته به وی چې دینه خبر را وباسه دا ریرایټ کړه. نو هغه ټریننګ زما هلته شوی وو نو بس شوق مې عمر سره زیات وو. نو په دې دوران کې مختلف ادوار راغلي دي مختلف حکومتونه راغلي دي نو ما ته ډېر ښه آفرز هم وو خو ما وی چې نه زه یو آزاد ژوند تیرول غواړم خو بطور خبریال لکه دا ممکنه وه چې آزاد خپل ژوند وکړم او خپل کوم شوق بیا هغه پوره کړم.
فدا موږ وګورو صحافت تاسې هغه پړاوونه هم کتلي دي څنګه ګوري د صحافت معیار چې دی په خیبر پختونخوا کې موږ خبره کوو کو تاسې هلته زیات پاتې شوي یې نو څنګه ګوري مخکینی حالات او وسنی سبق چې تاسو شروع کړل نو مسلکی زده کړې تاسو ترلاسه کړې دي نو څنګه ګوري هغه فرق اوس تاسو محسوسوي څنګه راغلي دي؟
ګوره یو خو معیار تاسو خبره وکړي نو معیار خو د جدید چې څومره سہولیات راغلي دي هغه سره یو خو د انویسټیګیټیو جرنالیزم معیار ډېر راغورځېدلی دی. خلکو محنت لږ کم کړی دی. په خوا به موږ کتل چې خلک په خپله ګرځېدل ریپورټرس بتلل په خپل بیټس کې ګرځېدل باقاعده به مثال په تور باندې لکه چا سره به د سیکرټریټ بیټ وو نو هغه به ریګولر تلل مختلف دفترو بتلو د خبر په تلاش کې. نن سبا د واټس اپ ګروپونه جوړ شوي دي یو خو د دې سره معیار ډېر راغورځېدلی دی. او بلکې تاسو د سیلری حواله سره خبر وکړئ نو خیبر پختونخوا کې یا پېښور کې خلکو ته ریپورٹرس تھا صحافیان ہوتا خبر اعلان ہوتا دیر کم پیکجز ملاوے گی. نو اگر انگے سنگا پا لاہور اسلام آباد یا پا کراچی کی صحافت تھے نو اگر قسم صحافت منگ پا پیخور کے دیر کم گورو چلتا معیار چکم دیا گتا سو پتہ چھے الیکٹرانک میڈیا سرا صحافت معیار دیر زیاد متاثر شوے دے. ما داسی ہو قتل چھے پا الیکٹرانک میڈیا کے اگر ملگری کامیاب شوی ریچا چھے پا اخبارونوں کی کار کر دے او څوک چې ډایرکټ الکترونیک میډیا ته راغلي دي هغه ډېر زیات ستونزې لري. هغه په خبر جوړولو کې د خبر سټرکچر ټیکر جوړول په کې ډېر زیات مشکلات لري. نو په کار دی چې نوې ځوانان راځي نو هغه د مخکې پراپر ټریننګ واخلي عملی توګه باندې هم یو خاص سبق دی کنه چې په یونیورسيټي کې ورته وښایي نو عملی توګه باندې کوم ټریننګ ضرورت دی هغه په کار دی چې په اخبارونو کې ټرین شي هغه نه پس بیا الکترونیک ریډیو
ته خو دي کې یو یو فدا لکه تاسو کوم ګورو تاسو خپل هم یوټیوب چینل هم تاسو خپل شخصي جوړ کړی دی نو آیا دا یو وجه هم ده چې ګوري په پاکستان کې چې کوم روایتي میډیا چې کوم ده هغه هغه شان اوس پاتې نه ده نو ځکه خلک غیر روایتي طریقې خپلې
د دې مختلف وجوهات یو خو دا ده چې ما چې تاسو ته څنګه وایي چې سیلریز کمې دي مطلب تنخواه کمه ده نو هغه یو متبادل د ارننګ لپاره یو هغه یو ټول دی یو ذریعه ده. او بله دا چې بندیزونه دي په پاکستان کې په میډیا باندې ډېر زیات بندیزونه دي. تاسو به دا کتلې چې غټ اینکر چې کوم خپل پروګرام کوي په یو ټي وي چینل باندې آ چې کومه خبره په خپل چینل باندې نشي کولی نو هغه راشي کینی خپل شخصي چې کوم دا یوټیوب چینل دی پای باندې هغه کلاو خبره کوي شي نو نو دا هم لکه وجوهات دي چې خلک مجبور دي چې اوس راشي په فیسبوک باندې خبرو په یوټیوب باندې چینل جوړ کړل تا خبرې وکړي. نو ظاهره خبره ده چې وخت سره سره ټیکنالوژي سره سره بدلون راځي او خلکو دا شی اوس قبول کړی دی او خلکو ته ډېر زیاته پذیرایي هم ملایږي لکه څوک هم لکه ما زه خدا ګورم چې څوک ریګولر دي څوک محنت کوي
د مشال اردوونکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور کې خبریال او ستر خبریال فدادی را سره ملمه دي. یو وښند مالو د امیر استو فدادی سره بیا خبرې کوو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا د امیر سو افیدا دل سره خبرو ته ادامه ورکو. افیدا د دمیر مخکې تاسې په صحافت او پاغه باندې ډیر مفصل خبري وکړلې. کله د خیبر پختونخوا او بیا په پاکستان کې د انتخاباتو تاسې ډیر نږدې نه وسارل. انتخابات شو، یو جمهوری عمل شروع شلو، او بیا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تے او په وفاق کې د مسلم لیگ نون حکومت تے دا ماغه شان حالات چې کله په 2013 کال کې انتخابات وروسته جوړ شوی وو، هغه حالاتو کې اوسنی حالاتو کې سفر تاسو تخکاری
ګلیا صاحب کله چې پاکستان کې ټاکنې کیږي خلک د جمهوریت لفظ استعمالوي نو زه لږ ورسره اختلاف لرم. ما ډېر الیکشن وکتې، ما ډېر ټاکنې وکتې، خو څه ته چې جمهوریت وایي نه په سیاسي جماعتونو کې شته او نه په د ټاکنو په صورت کې. ما ته ښکاري چې په پاکستان کې جمهوریت هم پاتې شوی دی. څوک هم دا دعوه لري چې پلانکي دور د جمهوري دور و د جمهوریت دور و، نو زه یې ورسره نه منم. پدې چې اوس هم پدې الیکشن کې دا ریسنت چې کوم شوی دی 2024 کې، پدې کې دومره مداخلت د اسټابلیشمنت شوی دی، دومره نتایج بدل کړی شوی دی چې ما خبره چې چا ګټلې دا غم حیران دی چې ما څنګه وګټله، چې چا بیللې دا هغه خو دې حیران ورسره پریشان هم دی چې ما څنګه وبیلله. لکه هر سره بس مجبوری دا پاکستان دی او پاکستان کې صورتحال چې کوم دی وزو
اسټابلیشمنت خو وار وار مانی دا وایي چې موږ د کیس لاس وهنه نه کړې،
نو هغه وایي کنه، نو هغه وایي څه وایي، نو په هر حال دا حقیقت دی او دا حقیقت چې کوم دی د نمو سترګې نشو پټولې. دا په پاکستان کې همیشه موږ بهر هر ټاکنې کې هر الیکشن کې دا کتلې.
ٹھیک ده، خود نه تاسو پښتنه دا وا چې اغه کی او فرق سم محسوسوي او کنه 2013
او کتا سو دا او کتا سو دا اغه موازنه کی دو 2013 مو دا اوس چې کومه صورت حال جوړ شوی دی چې خو به موږ کوم دا مو کتل کنه چې په صبح کې هم د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې عمران خان وزیر اعظم وو. ٹھیک دا زمون د صبح حقوق په موږ په هغه دور کې پوره نه ملاو نشو، حالانکه ډیر زیات امید وو چې زمون د صبح چې کوم د بجلی فالص منافع بقایا جات تین اور چکم زمون حکومت جوړی گیا عموم ته ملوش خو پدې کې ډیر زیات کردار د بیوروکراسي چکم وفاقي بیوروکراسي دا لري ډیر زیات کردار پکې. اوس چکم صورتحال جوړ شوی دی او په سو کال راځي چې موږ دا تیری جن صاف د سټرګل ګورو یا د پی ڈی ایم په شکل کې چې یو شپاړس میاشتې حکومت جوړ شو هغه نه پس کې اوس کوم صورتحال دی. او بیا د نامزدگی د علی امین خان ګنڈاپور په تور وزیر اعلی ولتا بیا د مسلم لیگ نون حکومت او بیا چې کوم سټایل کې علی امین خان د سټایل له او سال سټایل له کم شوه دی خو بیا هم لګه صورتحال موږ دې چې صوبې ته به او د صوبې او د وفاق چې کومه مهازه راځي دا چې کوم دا صورتحال جوړي نو موږ ته داسې ښکاري چې یو ځل بیا د دې صوبې حقوق چې کوم دي هغه باغ ته نه ملایږي، ډېر زیات په نقصان کې به پاتې کیږي.
نو ستاسو په نظر باندې که موږ مخکینی هغه ته وګورو، تاسو یو خبره ډیره غوره خبره وکړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغله په 2013 کال کې د انتخابات وروسته په مرکز کې او په صوبه کې دواړو کې، نو په هغه وخت کې هم د صوبې چې کوم بقایاجات وو که په هر مت کې وو، که هغه د بجلی د خالص منافع په مت کې وو یا د این اف سی ایوارډ په خبره کې وو یا د قبائلی سیمو د مرچ کې دو یا داغې د انزمام په لړ کې د سل عرب روپو د ورکولو ژمنې کوم وي، هغه یو هم په ظاهر انغلي. خو د دې چې کوم تاوان دی هغه عام خلکو ته کوم ګورو رسیږي د ترهګری چې کوم سفر اغلی دا تاسو خپل هم د قبائلی سیمې سره نږدې تړلی ډیسټریکټ سره تعلق لري، تاسو دا نږدې نه ګورئ چې دا ټول محرکات څنګه به اغیز وکي په راتلونکي ورځو کې؟
ور اثرات خو راځي، لکه دا صبح چې کوم دا زیات انحصار چې کوم بیا په مرکز باندې دی، مرکز کا خپل کوم زمونږ حقوق دي، مالی حقوق دي، هغه کا دې صبح ته ملاويږي. مظاهره خبره دا صبح به چلیږي، دا صبح د دې اتوان نه لري چې هغه تنخواګانې ورکړي خپل ملازمین ته. ٹھیک ده، حکومت وادي چې تاسو وې چې قبایلی سیمو سره شوی وي چې کله دا زم کېدل دا ټول ایجنسیانه په خیبر پښتونخوا کې
یو خو دې سره ډېر زیات بوج راغو د رقبے حوالے سره صرف رقبہ خو نه زم کول کنه چې مرکز زم شو په خیبر پښتونخوا کې ډېر لپاره پیسې ضرورت وو ډېر لپاره ډېر زیات وسایل ضرورت وو انتظامی معاملات وو دلته خاصدار اور لیویز وو دا په پولیس کې زم کول وو دلته عدالتی سسټم جوړول وو نو 1000 ارب دی سره وعده شو چې پلس کال پلان لاندې بتاسو ته هر کال 100 ارب روپے ملاوي کی یو کال موږ داسې ونه کړه چې دې ته 100 ارب روپے مکمل ملاو شي وي نو د دې نتیجه به شي یو خو قبایلی سیمو کې موږ همیشه دا اورو چې هلته سپیس پاتې شوی دی هلته خلا پاتې شوی دی او جی تر هغه راغلل دا سپیس فل اپ کړ او اوس هم هغه صورتحال موږ تکاري ګور هلته انتظامی معاملات چې کوم دی هلته ځوانانو سره تعلیم نشته ځوانانو سره هنر نشته ځوانانو لپاره چې مواقع نشته چې هغه کوم وادي ورسره ترتا جزیز کمیټې کې شوی وي نو قبایلی خلکو خو لکه په دې امید باندې د فاټا انتظام یو خپل ته هر کله ویلو چې زموږ مسلې به حل کړي اوس هم کا مسلې نه حل کیږي نو بیا خدا ګیله هم نه کول پکار چې یو ځل بیا تر هغه راوچت شي وي یو ځل بیا ریکروټمنټ روان دی یو ځل بیا برتیانې روانې دي هغه صورتحال خو موږ هغه سره کوتړو اوس خبر پښتونخوا براه راست د پولیس سره ټچ شوی دا د افغانستان
بالکل
ظاهره خبر ولې چې موږ امان صورتحال په میاشت خو یو پټې وا موږ به چې دا د وفاق زیر انتظام علاقې دي پاټا نو زمونږ په کیسه سره نشته اوس په کار دي چې ټول پاکستان هغه نه متاثر کیږي دلته کا یو غټ سیاسي ګوند مسلم لیگ مونږ دی یو غټ سیاسي ګوند پیپلز پارټي دا هغه دا صبح یا قبایلی سیمه همدا سي لاواري سره څنګه پاتې کولی شي څنګه پرې خوځې شي دلته حکومت د تحریک انصاف د یروسونی اتحاد کونسل دی او چې کلم ټاکلې کیږي همدا سي غټ سیاسي ګوندونه راځي په دې قبایلی سیمو کې الیکشن کوي په دې خیبر پښتونخوا کې انتخابي کمپاین کوي نو په کار دی چې د دې ګوره دا حکومت چې کوم دی دا د صوبایي حکومت خو نه دی کنه دا خو د دې صوبې د خلکو دی دا د یو سیاسي ګوند چې په حکومت کې دی دا د هغه حقوق نه دی دا سیاسي اختلافات د صوبې یا د وفاق چې کوم معاملات دي دې ته قتل پکار دي چې دا صوبا کفر کم داسې محروم پاتې کیږي نو د دې رجټ به راځي د دې انجام به راځي
نو ما حاضرې ستاسو په نظر باندې فدا څنګه تاسو خبر وکړل بالکل دا ډېر زبردست خبر تاسو وکړه چې دا حقوق چې دي او دا وسایل چې دي دا د ولستي دا د حکومتونو یا دغه نه دي خو په دې کې کومنګ حکومتونه کم راځي کوم ګوند هم وي نو هغه ولی به داسې دریز دونه سخت کی چې هغه مسلې په خپل ځای پاتې شي او هغه اوسه پوری نه حل کیږي
و یو خدای ته مصیبت دا پاتې شوی چې څوک هم د صوبې د حقوق ته بارا आवाज اوچتای نو هغه یو اتفاق کړي چې موږ به همیشه په خپل کې نه نه اتفاقی ساتو اتفاق باندې کوئی اتحاد باندې کوئی په یو موټي یو आवाज باندې بدا مثلا نو اوچتو اوس کتا سو وګوري که اوس هم څوک راوچت شي او وایي چې راځي اسلام آباد ته ځو هلته کینو هلته درنه ورکو نو یو دوه سیاسي ګوندونه ملته ناشي نور بول سره ملګرتیا نه کوي نو دا صورتحال چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې پاتې شوی دی لکه په تقریرونو کې په جلسو کې موږ داسې تقریرونه اورو چې ته وایي بس د دې صوبې د حقوقو علمبردار بس دا یو سیاسي ګوند یا دا سیاسي شخصیت دی نه علاوه بل څوک نشته دا چې هر یو نو دا په کار دی چې یو مشترکه حکمت عملی جوړ شي دا صرف دا دې لپاره نه چې اوس کا مثال په تور باندې صورتحال دی چې تحریک انصاف حکومت ته وفاق پیسې نه ورکړي وفاق حقوق نه ورکړي نو چې کوم مخالف یا پوزیشن سیاسي جماعتونه دي چې هغه هم د صوبایي حقوق معاملې باندې خبره کوي هغه بیا مطمئن شي او ټیک دا خو زبردست کار روان دی وفاق پیسې نه ورکړي صوبایي حکومت ته پیسې نه ورکړي صوبایي حکومت باندې ناکام شي ایسته تنخواګانو پیسې نشته
نو دا صورتحال روان دی فدا تاسو خبر هغه کومه د دې نه مخکې ما د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن یو مخکخ احمد کریم کندی سره خبرې کړې بي خو هغه ویلي چې اپوزیشن ګوندونه په دې تیار دي سلا دي چې د صوبې د حقوقو لپاره حکومت سره په هر قسمه مرسته هغه کوي خو چې کوم واکمن ګوند دی هغوی دریز کومنګ وګورو هغه تاسو ته سونه سنجیده ښکاري ایک څنګه هغه خلک شته چې هغه د حقوقو خبرو کی هغه واقعي هغه عملی اقدام وکي ځکه کوم ګورو د اوس په دې رسو کې چې کله د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په خبر دوره وکړه او د وزیر اعلی سره غاړه ملا وکړه نو پاغي معنی هم ډیر بحثونه په د تحریک انصاف ګوند شروع کړ. نو آیا دا سنجیدګي لیول تاسو ته نخکاری چې آیا دا څومره حد پورې سنجیده دي دا مشران؟
ګوره مشران خو تاسو ته ما وویل چې په تقریرونو کې خدای دا قسم خبرې کوي. سردار حسین بابک صاحب هم دا خبره کړې ده، احمد کندی صاحب هم دا خبره کړې ده. دینه مخکې تاسو به یاد شي چې دلته کله وزیر خزانه وو سراج الحق، وزیر اعلی وو پرویز خټک، هغې دور کې هم یو مشترکه جرګه جوړولو خبره شوې وه. دوی به ویل اسلام آباد ته ځو، هلته میټینګس کوو. دا د وفاقي چې کوم سیاسي جماعتونه دي د وفاق په سطح باندې، یعنی په ټول پاکستان په سطح باندې چې کوم سیاست کوي، دا د هغې هم زیاته ذمواري ده. او دې کې بیا هغه شی نه دی پکار چې کچھ لو اور کچھ دو، لکه مطلب په مرکز کې دی یو سیاسي ګوند ته یو دوه سیټونه ورکړل، بس هغه خوله بنده شوه، چوپ شو. نو دا ریزلټ د دې څه دی؟ دې باندې مکالمه کول پکار دي، دې باندې ډیبیټ کول پکار دي چې آخر څه وجه وه چې په قبایلي سیمو کې دا ترهګر تنظیمونه جوړ شو. هغې ته برتانیا څنګه وشوې؟ د هغې ځوانان چې کوم د قبایلي سیمو هغه ولې اټریکټ شو هغه طرف ته؟ نو پکار خدا دی چې مونږ زمونږ چې کوم د ګیلې دي داسې تنظیمونه دلته شته دي، لکه د پی ټی ایم په شکل کې چې هغه پارلیماني سیاست باندې یقین نه ساتي. خو دا غي خبرې چې تاسو وره خبرې خو ټیک دي، مطالبات خو بالکل ټیک کوي، جایز آواز اوچته. نو دا قسم آوازونه دي او دا قسم آوازونه تاسو غواړئ چې لکه دا آوازونه دې ختم شي، دا قسم چغې سورې دې ختم شي، دا ګیلې معنی دې ختم شي، نو بیا پکار دي چې حقوق ملو شو. حقوق داسې خو نه دي چې کوم چانه خیرات غواړو، دا صبح چانه خیرات غواړي. په آئین کې لیکلي دي، په باقاعده ستا ایج ایم قاضی فارمولا تاسو ته کړی ده چې دې فارمولې لاندې به تاسو دا آئینی حقوق ملاویږي. اوس هم موږ ګورو چې کله کله په پنجاب باندې دا هو لګي، او دا دې کې حقیقت هم دی چې پنجاب نه به اوړنه راځي، پنجاب خیبر پختونخوا ته به نه راځي. داسې بین الصوبائی نقل و حمل باندې په اجناسو باندې پابندی لګي، نو بیا دلته نسوک ہوئی کمون بیا بجلی بند نہ کرنو بیا نو دا آواز خورا شی خو گورا دا خو عملی توگا باندی دا عملی کول دا دیر گرن خبر دا دا قسم مختلف آوازونا با راغونڈی گیا بوئی چی مون تیار ہو تیار سوک دی خلقا مطلب اس پکار دی اس دل دچکا دے صوبے معاملے حوالے سرا آل پارٹی کانفرنس کی گی چکلا ہم کل جماعتی کانفرنس سنا شوی دی پای کې موږ دا کتلی دي چې کفرت کا تحریک انصاف یو اے پی سی راغوسته نه پای کې جی یو آئی شرکت نه کړي، پای کې عوامي نیشنل پارٹی شرکت نه کړي، ک جی یو آئی یو اے پی سی راغوسته دا نو پای کې تحریک انصاف ته دعوت نه لور کړي. بیا چې ما سوال کړي دي چې مولانا صاحب دا تحریک انصاف تاسو ولې نه دراو و یا کوم سیاسي جماعت نه ګنو؟ نو دا سیاسي اختلافات چې کوم دي دا یو طرف تک دل پکار دي. د دې صوبې نه چې څوک هم سیاست کوي، پارلیماني سیاست کوي یا غیر پارلیمانی سیاست کوي، دا ټول تنظیمونه یو ځای کول پکار دي. او پدې کې صرف مشترکه ایجنډا بغیر د دې غنه د سیاسي اختلافاتو نه هټ کې چې موږ به د صوبې حقوق لپاره جنگ کوو، حکومت چې بچاو می.
د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره د خبريال او شنون کې فدادل ملمد اوس یو ولکشن د مالو او د میر اوسو بیا حاضرې کوم.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د دمیر سو فدادل سره خبرو ته ادامه ورکو. فدا د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه چې باید د دې ټولو مسلو حل یو واده دی چې ټول سیاسي ګوندونه له زغمه کار واخلي او یو بل اومني او د صوبې د حقوقو لپاره خبرو کی. کمن د پاکستان آئین ته ګورو نو پاکستان آئین کې چې کله د اتلسم ترمیم وشو نو زیاتره اختیارات صوبو ته ورکړل شو، خو وفاق په ځان سره ډیر هغه خبرې او ډیر هغه وزارتونه یا هغه محکمې ځان سره وساتلی چې اوس هم هغه صوبې کنټرولي. ستاسو په نظر باندې اوس موجوده حالاتو کې آیا ستاسو په غمانی د شهباز شریف حکومت با د خیبر پختونخوا حکومت سره هاغه شان برخود یا برتاو وکړي او کنه؟
پکار رچو کی پکار د خبر تا و کی دا د دې د سیاسي مستقبل لپاره هم یو خپ پیغام ورکول او خ ګام پورته کول او خبر تا و کول دې ته فائدہ ورکړي. دې صبح کې د دې ووټ بانک ته خلکونو ووټ ورته ملاوي کی بیل خبر ده چې نشستونه ورته چوکیانه ورته کمی ملوشي، خو ووټ خود دې شته
ووٹ بینک د هر سیاسي ګونشته ما چې شروع کوم خبره وکړه هم دې طرف ته زه بار بار لکه اشاره کوم چې فرض کړه په الیکشن کې تاسو دا غنئ چې تاسو مرکز چې کوم دی یا د سیاست چې کوم تاسو ګړ دی تاسو پنجاب دی بل سیاسي ګوند وایي چې زما د سیاسي سیاست ګړ چې کوم دی سند دی نو بیا تاسو واضح اعلان وکړئ چې موږ بیا د پنجاب نه بهر نه روزو بیا د بلوچستان نه بهر نه روزو بیا خو تاسو مه راځئ بیا خو تاسو جلسه م کوئ په خیبر پختونخوا کې په دې چې صوبه فرض کړو تاسو ته په مرکز کې موقع ملو شوې ده نو ته خو صرف د پنجاب د سند بلوچستان وزیر اعظم خو نه ته خو د خیبر پختونخوا هم وزیر اعظم یې دلته هم خلک مني چې ته وزیر اعظم یې بله خبره ده چې علي امین خان ګنډاپور کله وایي چې زه نه منم زه سردارین صدر نه منم زه شهباز شریف هم وزیر اعظم نه منم خو به یې مني چې کوم فورمز دي چې کوم اجلاسونه دي پای کې او شرکت ما شروع کړل دی لګې پله بولې ځکه هغه غلې دي بدلون راغلې دي دا خبره ده هغه کا اوس ریلایز کړی دا خبره چې دا معاملات بس په دمکیانو باندې په دړکو باندې نه حل کیږي هلته بکینه هلته خبره کې خپل مقدمه به هلته جنگی کے بعد خبره کې نو بیا ودا خبره کیږي دلته چې کوم بریفینګ ملاو شوې ده وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور ته هغه مطابق 1510 ارب روپے زمون بقایاجات صرف د بجلی په مت کې جوړي ټوټل بقایاجات زمون تقریبا دومره جوړي دي نېشنل ګریډ ته چې زمون کوم بجلی دي 6 ارب روپے هغه لکه بیل دا غي حساب کتاب جوړي نو دا ډیر زیات لکه بقایاجات دی او دا بقایاجات صرف 7.5 اتره رک نارا له بولو سره نه ملاوي کیږي د پارا سټریجی جوړول پکار دي خندونه پکې څوک جوړي وفاقي بیوروکراسي کې کوم عناصر دي کوم ایلیمنٹس دي چې خیبر پختونخوا ته یا پښتنو ته حقوق نه ورکول غواړي او دا غي بیا ریزلټ سره وځي دي ته هم قتل پکار دي دا غي نتایج سره وځي او دا نتایج څومره خطرناک دي د پاکستان لپاره د پښتنو د سیمې لپاره منطقې لپاره نو دا هغه شیزونه دي چې زه وایم چې په دې ډیبیټ کول پکار دي او عملی ګام هم پورته کول پکار دي
بالکل فدا دا پروگرام د پاشي به هم دی په اخر کې س ګوري س حالات ګوري تاسو او س پیغام بومبي
پیغام خو د مینا علاوه سکه دي شي کو لکه حالات چې کوم دي که تاسو اوس په خبر پښتونخوا یا خواوشا چې کوم سیاست روان دي یا اوس د پاکستان او د افغانستان یو تجارتي معاهده او شو هغه وي چې په 2 میاشتو کې دا ملکیږي کې دي شي دا اړیکی برابر شي خو چې کوم د امنیت صورتحال ما تخکاری په دې ټوله سیمه کې بیا د کالدم ټي ټي پی حواله سره تاسو خبر او کوي کله د دایښ خراسان حواله سره تاسو خبر او کوي نو یو ځل بیا ما ته داسې ښکاري چې دا تنظیمونه فعال کیږي لګیا دي او امن امان صورتحال چې څو پورې نه ټیک شوی د پاکستان یا د خیبر پختونخوا سیاست هم نشي ټیکې دی دلته اقتصادي صورتحال هم نشي ټیکې دی دا یو بل سره تړلې دي او بنیادی غټه مسله چې کوم دلته د امن امان ده او په کار راځي چې وفاق او صوبه وفاق او ټولو صوبې دا نه چې صرف خیبر پختونخوا په کار راځي چې یو موټی شي چې کوم د کومې ادارې کوم کار دی هغه خپل کار ته چمتو شي خپل کار ته توجه ورکړي بجای د دې چې په سیاستونو کې مداخلتونه وشي سیاست د ملک د ترقۍ لپاره پکار دی نه چې د ملک هغه بګاړ پکې راشي دلته حالات خراب شي دلته مختلف قومونه چې کوم دي هغه د مایوسۍ ښکار شي اوازونه راوچت کول شروع کړي نو پکار دا چې موږ د ټول چې کومه سلسله ده دې ته یو ځل بیا یو نوې عمراني معاهده وکړو اثرینو د دې ټولو معاملاتو جایزه واخلو کوم قومیتونه دي کومې صوبې دي محرومه والی پاتې شوې دي چا ورسره زیاتې کړې دي که زیاتې کړې دي عدالت څنګه کېدی شي نو دا ټول شیزونه دي چې دا زموږ دا ټول د سیمه چې کومه ده دا په سکون کې په امن کې راتلی شي
فدا ډیره زاته مننه په بشال مرکه کې تاسو برخه واخلاله د خپل د ژوند د کار او جدا حالات مر سره خپل نظر شریکو ډیره زاته مننه
مننه
د بشال لودونکو په بشال مرکه کې تاسو د خبريال او شنونکو فدا دل خبري واور دي په بل خبرونه کې واده پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل قربا غولیا ست اجازه ورکي په لوی لا مسپارم
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې مو دې 15,515 2,110 ولزراتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتھا یادونا کوچی مشال اڈیو لدی وختونو نا دا سہار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگونا تر وو بجو، دا شپی لنهونا تر لسو، او بیا دا شپی لیو لسونا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خبریگی. تو پاتی یادو شو وختونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه.